نوی لار.
نوی لار خپرونه درنو مینوالو سلام. په دوحه کې پر اصول او طرز العمل د توافق په تړاو متفاوت دریځونه دي. طالبان وایي چې توافق شوی، حکومتي پلاوی هم وایي چې مهم پرمختګونه شوي، خو واړه مسایل پاتې دي. خو په کابل کې چارواکي یو مخ وایي چې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او هر څه په ټپه ولاړ دي. دغسې ویل کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ توافق شوی و، خو د مذاکراتي ټیم څو غړي د ولسمشر لخوا کابل ته راوغوښتل شول او دلته د هغه څه سره مخالفت وشو چې په دوحه کې پرې توافق شوی و. له هغه وروسته بیرته د حکومت دریځ بدل شو. له بل اړخه اروپایي اتحادیې د مصالحې د عالي شورا د ژر جوړېدو غوښتنه کړې چې امریکایانو ورپسې دا غوښتنه تکرار کړې ده. په کور دننه هم سیاستوال، سیاسي ګوندونه او د سولې فعالین د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې په دې سره به افغانستان د یو پیاوړي دریځه د سولې خبرو ته داخل شي، او بل دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو کس له انحصاره ووځي او یوه شورا به په دې تړاو تصمیمونه نیسي. موږ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پوهنتون استاد ده او د سولې فعال ذاکر جلالي او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی ثناءالله مخلص. په پیل کې ښاغلی جلالي را سره د سکایپ له لارې دی. جلالي صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پایله دې وکړو چې ولې متضادې خبرې کېږي، اصلي کیسه څه ده، رښتیا هم توافق شوی او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېره زیاته مننه، سلام تاسو ته او د سپوږمۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. واقعیت خو دا ده چې دواړو خواوو، دواړو مذاکراتي ټیمونو د نومبر د میاشتې په 13مه نېټه سره د کرنلارې په چوکاټ باندې سره سلاس ول چې د دواړو خواوو قناعت پکې ترلاسه شوی و. خو له هغې ابتدایي موافقې وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي کابل ته راغوښتل شول او دلته ولسمشر غني د موافقه سوي هوکړې د موافقه سوي تګلارې په تړاو خپل مخالفت ورسره شریک کړه. منګه تاسو ولیدل چې طالبانو هم وروسته تایید کړ چې دوی هوکړې ته سره رسیدلی دي. په کابل کې افغان سیاسي لوریو هم درې هرکلی وکړ. حتی د افغان حکومت په مذاکراتي هیات کې هم ځینو غړو تایید کړه چې دوی هوکړې ته سره رسیدلی دي او یو مقدمه ده او تر هغې لاندې یوویشت مادې دي چې دا به د بین الافغاني خبرو لپاره یو چوکاټ او یا یو هغه پروسیجر برابروي. داسې ښکاري چې ارګ په ځانګړی ډول تر فشار لاندې ده د مختلفو لوریو لخوا. حتی ځینې رسنۍ تاییدوي چې ولسمشر غني بالاخره له مخالفته لاس اخیستی او د افغان هیات او د افغان مذاکراتي پلاو ترمنځ چې کومه موافقه سوي دي هغې موافقې ته غاړه ایښې ده. خو لا هم رسما افغان حکومت دغه خبره نه ده تایید کړې. خو زما ارزونه دا ده چې ډاکټر اشرف غني به دغه بحث هم بالاخره مني، لکه څنګه چې مخکې هم ډېر نور موارد کې اختلاف کوو بالاخره ومنل. دلته یو بل مهم ټکی زه غواړم ته اشاره وکړم، هغه دا دی چې کله چې د افغان حکومت په ادرس یا د کابل په ادرس کوم مذاکراتي هیات طالبانو سره په خبرو بوخت دی، دا یو 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 لاس حیات نه ده. موږ وینو چې لا هم د مصالحې عالي شورا نه ده جوړه شوې. دا په دې معنا ده چې په کابل کې یوه اجماع نشته. مختلف سیاسي لوري په دغه پلاوي کې خپل غړي لري او د هر طرف نمایندګي کوي. چې همدا دې لامل څه چې ځینې غړي د ولسمشر غني له مخالفت سره مخالفت وکړي او ټینګار پر دې وکړي چې ارګ باید هغه څه سره موافقه وکړي او مخالفت ونه کړي چې دغه مذاکراتي پلاوي طالبانو سره منلې ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې نږدې ټولې خواوې کورنۍ بهرنۍ طالبان او حتی د مذاکراتي پلاوي غړي په دې سره سوي دي. شاید د ډاکټر اشرف غني مخالفت هم ډېر دوام ونه کړي.
بله، او ولې ولسمشر غني مخالفت کوي؟ که څه هم هلته افغان پلاوي چې په دوحه کې دی هغو د هر څه منلي وو، د ده د مخالفت لامل څه دی؟
له پیله ډاکټر اشرف غني د افغان سولې په تړاو یو ځانګړی نظر لري. هغه فکر کوي چې دی د تیر کال د ټاکنو ګټونکی دی او طالبان که هغه غواړي چې سوله وکړي نو د ده حکومت سره باید مدغم سي، او دی د سولې داسې بهیر سره مخالف دی چې د هغې په پای کې د ده واکمني د ده واکمنۍ ته د پاټکه کېښودل سي. ډاکټر اشرف غني په هر صورت ټینګار لري چې باید دی د یو مشروع ولسمشر او د ده حکومت د یو مشروع حکومت په توګه ومنل سي، او د سولې د بهیر په اوږدو کې داسې بحث مطرح نه سي چې د هغې په نتیجه کې د ده حکومت له سوال سره مخ سي. اساسي ټکی چې دی ورسره مخالفت لري هغه د دغو مذاکراتو بنسټ ده. د مذاکراتو هغه څه چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو لخوا پرې موافقه سوې ده، په هغې کې یو بند دا ده چې دې مذاکراتو اساس د دوحې موافقتنامه تشکیلوي. هغه موافقتنامه چې د روان کال د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، طالبان هم په همدې باور دي. واقعیت هم دا ده چې اصلا دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې وي، اصلا دا د ټرمپ تګلاره وه چې د هغې په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ نږدې 1.5 کال خبرې وسوي، او دغو خبرو په حقیقت کې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسته. ډاکټر اشرف غني په دغو چې اختلاف لري، یو لامل یې دا ده چې دی ټینګار لري چې باید په دې کې د ملګرو ملتونو وروستۍ اعلامیه د افغانستان په تړاو پکې ذکر سي، چون په هغې کې په واضح ډول یاد سوي دي چې د افغانستان رسمي حکومت او هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت ده، او ملګري ملتونه او د امریکا متحده ایالات د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني. نو په دې اساس د ډاکټر اشرف غني ټول ټینګار پر دې ده چې د ده حکومت خپل مشروعیت وساتي، په نړیواله کچه خپل رسمیت وساتي، او د هر هغه احتمال مخه ونیسي چې هغه په افغانستان کې د یو لوی سیاسي بدلون لامل سي.
بله، او دغلته د مصالحې عالي شورا هم لکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه ځنډیدلې ده، مشر شته، شورا نشته. په وروستیو کې اروپایي اتحادیه د دې شورا د جوړولو غوښتنه وکړه چې ورپسې امریکایانو هم دا غوښتنه تکرار کړه. اروپایان او بیا امریکایان ولې غواړي چې ژر شورا جوړه شي، د مصالحې عالي شورا تکمیل شي؟ دوی څه غواړي په دې کار سره؟
اصلا د افغان سولې بهیر یو ډېره لویه پروسه ده. دا په حقیقت کې همداسې پر مخ لاړه چې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو نوی څپرکی، یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. نو د دومره لویې پروسې د پایل او مدیریت او پرمختګ لپاره د افغان حکومت یا په ځانګړي ډول د ډاکټر اشرف غني ټیم او ارګ هغه لازم ظرفیت او هغه لازم مشروعیت نه لري. موږ تاسو ولیدل چې تېرې ټاکنې ډېرې لانجمنې وې، حتی د حکومت واک شریکه ډاکټر عبدالله ډاکټر اشرف غني د یو مشروع ولسمشر په توګه نه مني. په کابل کې د ډاکټر اشرف غني او د سیاسي جریانونو ترمنځ د اختلاف واټن تر بل هر وخت زیات ده. همدغه د دې لامل سوه چې ډاکټر اشرف غني نه توانېږي چې د سولې بهیر لپاره د سیاسي لوریو یوه پراخه اجماع رامنځته کړي. زه فکر کوم په همدې دلیل د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه دوی ټینګار لري چې د دې پروسې د پرمختګ لپاره باید تر شا یو پراخه مجموعه، یو قوي او مرکزي مرجعیت وي چې په هغې کې ټول افغان سیاسي لوري دخیل او شامل وي، تر څو دا پروسه شامله وي، دا پروسه فراگیره وي، او د یوه کس، یوه ټیم، یوه اړخ له انحصار او د هغه له کنټروله وویستل سي. موږ وینو چې متاسفانه تر بل هر وخته په کابل کې سیاسي اختلافات ډېر دي، سیاسي لوري سره پاشلي وویشلي دي. اوس که ډاکټر اشرف غني په یوازې سره د سولې پروسې په تړاو تصمیمونه نیسي او پرېکړې کوي، طالبان که پر خپل ځای پرېږدو، په نږدې کابل کې هم دغه پرېکړې څوک نه مني. نو په دې اساس هم د نړیوالو غوښتنه دا ده او هم د افغانانو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د مصالحې عالی شورا جوړ شي تر څو دغه لویه پروسه د دغه یو لوی ادرس لخوا مدیریت شي.
بلې، او فکر کوي ولسمشر غنی احساسوي چې که شورا جوړ شي نو د یو برخه صلاحیتونه به انتقال شي دغه شورا ته، یا د سولې په تړاو به د تصمیم نیولو انحصار د له منګولو ووځي او د مصالحې عالی شورا به تصمیم نیسي؟ په دې خاطر تر اوسه هم تعلل کړی او له دې وروسته هم نه غواړي چې د شورا ژر جوړ شي؟
ګورې، دا طبیعي ده. د مصالحې د عالي شورا فلسفه هم دا ده چې یو جمعي تصمیم ونیول شي، یو فراګیر تصمیم ونیول شي. داسې تصمیم ونیول شي چې د مختلفو لوریو ته مشروعیت ولري. په هغه کې به طبعا ډاکټر اشرف غني دخیل وي، ولې یوازینی تصمیم نیونکی مرجع او لوری به ارګ یا ډاکټر اشرف غني نه وي. طبعا په دې باندې ډاکټر اشرف غني ښه پوهېږي چې که د مصالحې عالي شورا جوړېږي، دی به بیا نور خپل انحصار دوام نسي ورکولی، په اصطلاح یا که تازی به بیا دوام نسي پیدا کولی. مخکې هم د مصالحې عالي شورا چې اعلان سوه او اکثرو سیاستوالو ورسره مخالفت وکړ، دلیل دا و چې ډاکټر اشرف غني هڅه کوله چې د مصالحې داسې نامنهاده شورا جوړه سي چې ظاهرا یوه شورا وي، هغې کې د سیاسینو حضور وي، ولې واقعي تصمیم نیونې صلاحیت دی په خپل واک او په خپل کنټرول کې وساتي. چې همدا د دې لامل سه چې سیاستوالو مخالفت وکړه او هغوی ونه غوښتل چې دوی صرف او صرف د مجلس هغه ښکلا جوړه کړي او نور تصمیم صرف او صرف یوه مرجع ونیسي. که د مصالحې شورا په خپل ځای پرېږدو، یعنی حتی د مصالحې د شورا له تشکیل وړاندې ډاکټر اشرف غني نسي کولی چې په یوازې سر د سولې په تړاو پرېکړې وکړي. دا نږدې د په دوحه کې د کړنلارې په تړاو د ډاکټر اشرف غني مخالفت موږ وینو چې په خپله د مذاکراتي هیئت کې له مخالفتونو سره مخ سوی. په کابل کې موږ ولیدل چې اکثره هغه تېرې چې تمه وه یا تمه ده چې هغوی د مصالحې د عالي شورا غړي سي، هغو ټولو په دوحه کې د وروستي پرمختګ هرکلی کړی ده. اوس که د مصالحې شورا جوړه وه او د هغې له ادرسه چې طبعا هغې کې وایي ډاکټر اشرف غني یو غړی و، چې د هغې له ادرسه د دغه پرمختګ هرکلی سوی وای، طبعا دا به ډاکټر اشرف غني لپاره یوه ډېره په زړه پورې پرېکړه نه وه. ګمان هم دا کېږي چې شاید ډاکټر اشرف غني لاندې ویرې د دغه شورا رامنځته کېدل په مختلفو پلمو سره وزنډوي، چې زه فکر نه کوم چې دغه زنډونه به هم ډېر زیات دوام وکړي، ځکه تر بل هر وخت له مختلفو کورنیو او نړیوالو لوریو لخوا پر ډاکټر اشرف غني باندې فشارونه دي تر څو دا شورا ژر تر ژره جوړه کړي.
بله، خو پر ولسمشر غني له فشارونو سره سره پخوا هم فشارونه و، هغه مقاومت کړی، اوس هم دغسې ښکارېږي چې ظاهرا نه تسلیمېږي. تر کله به دا مخالفت دوام کوي؟
وروستي پرمختګونه داسې ښکاري چې ښایي ډاکټر اشرف غني بالاخره د مصالحې د عالي شورا تشکیل ته غاړه کېږدي. تازه یې له پخواني ولسمشر کرزي، له استاد تیاف، له ډاکټر عبدالله سره لیده کاته کړي دي، د اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې، د امریکا متحده ایالاتو د مصالحې د عالي شورا د جوړښت غوښتنه کړې ده. اصلا متاسفانه د افغانستان د سولې بهیر تر دې دمه داسې راغلی چې په هر پړاو کې په هر حساسه مرحله کې باید یو نړیوال فشار وارد سي تر څو دا پروسه بیا پر مخ لاړه سي. تېر ته په کتو سره په راتلونکي کې هم زه فکر کوم داسې ښکاري چې په هر پړاو کې به مخالفتونه کېږي تر هغې چې وسه وي. بالاخره چې کله بېوسیره هم رامنځته کېږي او بهرنیان برلاسه کېږي او د هغوی فشارونه زیاتېږي، بیا به هر پرمختګ ته غاړه ایښودل کېږي او پروسه به پرمخ ځي. متاسفانه تر دې دمه پروسه دغسې راغلې. په راتلونکي کې هم تېر ته په کتو زه فکر کوم دغه خنډونه به دوام پیدا کوي، ولې دا خنډونه په هېڅ صورت د دې لامل نه شي کېدای چې دا ټوله پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي.
بلې، او له دې سره د تاوتریخوالي بحث هم هماغسې پر ځای دی. پرون په غزنی، زابل او ځینې نورو ولایتونو کې خو نړۍ بریدونه وشول، دغه تاوتریخوالی منفي تاثیر لري په دې پروسه باندې؟
طبعا کاشکې دا پروسه پر خپل وخت د دوحې له موافقتنامې سره سم د مارچ په لسمه یا د کپ په شلمه، د تېر کال د کپ په شلمه پیل شوی وای او په ښه نیت پیل شوی وای. تاسې وګورئ، متاسفانه سره له دې چاته د سولې خبرې روانې دي، خو په کابل کې تر بل هر وخت ادبیات تند دي، تیز دي، دښمنانه دي. د دې پر ځای یعنی اصلا څوک ګمان نه کوي چې حکومت د دنیا په یو بل ګوټ کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د سولې بهیر پیل کړی وي. دغه په بد نیت د مذاکراتو شروع کیدل، دغه لجاجتونه، دغه خنډونه ایجادول، دغه ځنډونه ایجادول، دا ټول زه فکر کوم د دې باعث ول چې دا پروسه په ډېر ځنډ سره پر مخ لاړه شي. طالبانو سره هم اوس همدغه نظر پیدا شوی چې حکومت په هر صورت غواړي دا پروسه له ځنډونو سره سره پر مخ ویسي تر څو نړیوال فشار سره ډېر له زیات فشار سره مخ نشي. په دې اساس زه فکر کوم دغه د پروسې پر وخت نه پرمختګ د دې لامل څه چې جګړې هم زور واخلي، ځکه طالبان شاید فکر وکړي چې هغوی په لاس کښې یوازینی د فشار اله جګړه ده او نظامي فشار ده چې کولی شي له دې لارې حکومت مجبوره کړي د دوی غوښتنو منلو ته، چې متاسفانه پایله یې بیا هم د افغانانو مرګ ده او د افغانانو قربانۍ دي.
بله، او په داسې حال کې چې جو بایدن واک نه دی اخیستی، د هغو دریځ هم ډېر زیات روښانه نه دی، فکر کوي چې اشرف غنی له دې هم ناهیلی کېږي چې جو بایدن به دغه معادله تغییر کړي او د ده په ګټه به یې وڅرخوي؟
په امریکا کې د ټاکنو د بحث له تودېدو سره په کابل کې په ځانګړي ډول د ارګ شاوخوا ذهنیت دا و چې د ټرمپ له ماتې او د بایدن له بریا سره به ټوله معادله تغییر کوي او هر څه به له صفر سره برابرېږي. په همدې اساس د ولسمشر مرستیالانو په ډاګه د امریکا له حکومته د راتلونکي حکومته وغوښتل چې د دوحې په موافقتنامې باندې بیا کتنه وکړي. زه فکر کوم متاسفانه حکومت لکه په ډېرو نورو مسایلو کې چې و په دغه بحث کې هم له یوې غیر دقیقې محاسبې سره مخ و، که د جو بایدن تا سره د دې چې د افغانستان په تړاو د جو بایدن سیاست دا نه دی یوازې سوی، ولې که د جو بایدن د اوباما دوره وګورو چې په هغې کې جو بایدن دوه دورې د ولسمشر مرستیال پاتې سوی، د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پاتې سوی، یو پېژندل سوی یو متنفس امریکایي سیاستوال پاتې سوی، هغه د افغانستان د جګړې په تړاو مثبت نظر نه لري. په ډېرو مواردو کې د ټرمپ سره د مخالفتونو سره سره د افغانستان په تړاو هغه هېڅ وخت د ټرمپ سیاست نه دی نقد کړی. په حقیقت کې د دوحې موافقتنامه هغه څه دي چې پایلې د جو بایدن د مرستیالۍ په وخت کې سوی و. دا د اوباما په دوره کې و چې طالبان په دوحه کې د سیاسي دفتر څښتن شول او طالبانو سره اصلا د سولې خبرې د اوباما په دوره کې پیل شوې. ټرمپ هغه څه پر مخ یوړل چې اساس او بنسټ یې د اوباما ادارې او د جو بایدن په مرستیالۍ کې ایښی و. نو حکومت متاسفانه په دغسې غیر دقیقې محاسبې سره تمه دې ته درلوده چې شاید بایدن دغه معادله تغییر کړي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي فکر نه کېږي چې جو بایدن به دغه معادله تغییر کړي. حتی په ځینې امریکایي رسنیو کې راغلل چې د خلیلزاد د بدلون احتمال هم ډېر نشته، ځکه د امریکا د حکومت دپاره تر ټولو ښه انتخاب د دغه پروسې د پرمخ وړلو لپاره زلمی خلیلزاد ده. په دې اساس حکومت متاسفانه په دغسې ایلو بهانو سره دغه تاریخي فرصت چې افغانانو ته رامنځته سوی دې سره ډېر مسؤولانه او ډېر زیرکانه چلند متاسفانه نه دی کړی.
مننه جلالي صاحب. وروستۍ پوښتنې په توګه، فکر کوئ له دې ټولو لوړو ژورو خنډونو او ستونزو سره سره د سولې پروسه د بریا لور ته روانه ده؟
په دې کې شک نشته. افغانستان دا د نږدې دوه لسیزې د امریکا په حضور کې جګړه تجربه کړه او د دې جګړې ډېر ورانۍ افغانانو ته ورسېد، ډېره قرباني افغانانو ته ورسېده. اوس چې امریکایان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې هغوی له نظامي لارې نه غواړي بریا ته ورسېږي او غواړي د مذاکرې له لارې د تفاهم له لارې دغه معضله حل کړي، طالبان هم دې ته چمتو شوي دي چې دا معضله حل شي. په ټوله کې په ملي کچه، په سیمه ییزه کچه، په نړیواله کچه دغه اجماع رامنځته شوی ده. هغه هېوادونه چې امریکا سره په ډېرو مواردو کې ډېر جدي اختلافات لري خو د افغانستان د سولې په تړاو هغوی امریکا سره یوه خوله دي، او حتی که امریکایان کله تعلل کوي د امریکا هر سیمه ییز حریفان پر امریکایانو فشار واردوي چې باید دا پروسه چټکه سي او پر وخت پر مخ لاړه سي. دا هغه هیله بښونکي ټکي دي، ولې اختلافات هم شته، جدي ننګونې هم شته. دا موږ چې مخکې پرې بحث وکړو، په افغانستان کې دننه متاسفانه ذهنیتونه لا هم ډېر البته د سیاسي لوریو د معاصرو سیاسي لوریو ډېر مثبت نه دي، لا هم د واک د انحصار ذهنیت په ځینو لوریو کې غالب دی چې دا هغه ننګونې دي. خو افغانستان د دریم نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان سوله او جګړه تر ډیره د سترو قدرتونو په تصمیمونو او پالیسیو پورې اړه لري. کله چې ستر هیوادونه په دې تړاو یو متفاوت سیاست ولري، زه فکر نه کوم د افغانستان کورني عوامل دي دا وړتیا ولري چې هغوی دې د بهرنیانو پرېکړې متاثره کړي او هغه دې بدلې کړي. په دې اساس په ټوله کې موږ هیله من یو چې دا پروسه به سره د ډېرو ځنډونو خنډونو سره بالاخره د بریا تر منزله رسیږي او افغانان به د یو سولې او ثبات څښتن شي.
له ښاغلي جلالي په مننې اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
دا سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې
په دغه څلوېښت کاله کې په داسې یو سیاسي فورم باندې تللي یو چې یو بل متفق کړي دي، د یو بل د نابودۍ په فکر باندې تللي.
ماته ډېر زیات واقعبینانه نه ښکاره کېږي چې د افغان وژنه دې زر تر زره پای ته ورسېږي، ځکه دوی د طرزالعمل پر سر باندې
زه فکر کوم چې دوی خپل ځان په دې نظام کې نه ګوري، نو ځکه د دې پلاک مخه
چې دا خبرې د خنډونو سره مواجه سي چې مواجه به سي دا واضح خبره نه. دوی به د خپل نفوذ څخه کار واخلي چې دواړې خواوې
چې له هغه وروسته دوی په اجنډا باندې بحث کوي، کوم شان په اجنډا کې وي کوم نه وي، دا یو لوی خنډ دی. پیشبیني او احتمال ډېر زیات دی چې متحده ایالاتو دا فشارونه راسي او دغسې پرمختګونه.
دغه خبرونه هر پنجشنبه 15 بجې له سپوږمۍ راډیو مه هېروئ.
بیا هم خره غلاسوس را سره د سکایپ لارې د سیاسي چارو شننکې ثنا الله مخلص دی. مخلص صاحب سلامونه، ستړي مشي. ولی متضاد او متفاوت دریزونه دي، رښتیا توافق نه دی شوی که شوی دی خو ځنیړکونه لا هم ناراض دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه وایي صاحب محترم، تاسو ته د سپوږمۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامي ادب او احترام وړاندې کوم. بدبختانه چې لا تلوس شلو کلونو وروسته د افغانستان خلکو ته یو طلایي چانس فرصت په لاس ورغی طالب حکومت واړو ته، مګر په ډیرو کوچنیو مسایلو باندې څو میاشتې کېږي د سولې دا دومره غټه لویه او مهمه سرنوشت سازه پروسه ولاړه ده، او په ډیرو کوچنیو مسایلو کله حکومت باندې کې کله طالبان باندې کې، او هیڅ په دې کې پیشرفت نه دی شوی. بینان په ټوله کې زده د پروسه ته په کتو سره زما باور وو اټکل دا دی چې د سولې هغه اصلي اجنډا او مسیر چې دی هغه چې د نورو په لاس کې دی، پر هغه کومندان نه د سویت نیو دواړو ته وایي چې پر دغه شی ولاړ سي. نو ځکه کوچنی کوچنی شیان کله حکومت باندې کې کله طالب باندې کې، ضرورت خو دا و چې طالبان اوربند کړی وای. د اوربند په نتیجه کې د افغانستان خلکو به ټولو به یو د خوشحالۍ ساه اخیستی وای، او موږ به راولاړ شوي وای، د طالبانو سره به مو دا غږ بدرګه کړی وای، او په سوله ییز شکل به مو پر حکومت باندې، پر نړیواله ټولنه باندې، پر بهرنانو باندې بیا فشار وارد کړی وای چې وروره طالبان خو اوربند وکړي، دا دې راغلل د سولې خبرو ته کښېنستله، تاسې له افغانستانه وځي. نور ضرورت د دې دا دی چې دلته وحشت دهشت بند سي، د طالب سره په سولې د پر میز باندې کښېني، د هغوی مشروع خاصتې پر ځای کړي، رایه ولي حکومت ته نظام ته دننه کې د دې خاورې خلک دي، باید په ګډه باندې ژوند وکړو. مګر بدبختي دلته دا ده، په پښتو کې یو متل لرو وایي، لکه زغر داسې کربوڼې دي، د یوې خوا څخه طالبان باندې کې چې اوربان نه کوي، د بلې خوا حکومت هغه کنډو کپر حکومت، هغه بې صلاحیته، هغه بې منطقه، البته استثنات په کښې کې د پلاوو یاستولې دي چې په هېڅ راز کې په هېڅ اصولو باندې څلوېښت پنځوس میلیونه نفوسو استازیتوب نه سي کولی، علمي استدلال نه سي کولی، با تجربه کسان نه دي، د دې ولس درد و غم ورسره نشته، ولسي خلک نه دي چې هلته له طالب سره کښېني چې هغه ته وایي چې قربان دي سمه. دا کوچني کوچني مسایل به ژر ژر په هفته او دوه هفتو کې سره خلاص کړو، مهم او اساسي اهدافو ته به ولاړ شو. که بیا چیرې دوی دواړو طرفو اوربند کړی وای، د اوربند څخه وروسته خدای دې وکړي دا مذاکرات کال وخت نیولی، پنځه کاله وخت نیولی، لس کاله وخت نیولی، بیا به موږ هیڅ نه تشویش نه درلودی، نه به مو پر طالب باندې انتقاد کولی، نه به مو پر حکومت کولی، یوازې به مو پر هغه چا انتقاد کولی چې د سولې د پروسې څخه یې ځان ایستلی، هغه که حکومت وای، هغه که طالب وای، هغه که بهرنیان وای. مګر بدبختي دلته دا ده چې دغه پروسه ډېره کمزورې روانه ده، ډېره دغسې روانه، طولاني روانه ده، چې په هېڅ اړخ کې د افغانستان د ولس درد نه دوا کوي، نو بینان موضوعات لوی دی دغه مسائل فقط بانه ګرځولې ده.
بله، او دلته په کابل کې هم د مصالحې د عالی شورا په تړاو لانجې دي. اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې دا شورا دې جوړه شي، تر اوسه پورې ارګ ولې دغه شورا نه ده جوړه کړې؟
بالکل، په حکومت دننه باندې ستونزې لرو، مشکلات لرو، د خپله حکومت کې یو واحد دریځ تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی، یوه سیاسي اجماع نه ده رامنځته شوی. دلته په کور دننه باندې چې څنګه ضرورت دی چې د سولې دپاره لابي وسي، د سولې دپاره یو منطقي پلاوی وټاکل سي، یوه منطقي د سولې عالي مصالحې عالي شورا رامنځته سي، د سولې دپاره دلته هغه ذهنیت خپور سي چې واقعا ضرور دی، هغه په کور دننه خپلو حکومت هم نه دي کړې، په حکومت کې خپله نه واکېستې. اول خو دا پروسه په ټوله کې باید حکومت د دې پروسې او خپله طالبان د دې پروسې کې د هر پرمختګ او د شاتګ او د خنډ او د مشکل د حلېدو او د توافقاتو ټول معلومات باید ولس سره شریکي. بدبختانه چې دا کار نه حکومت کړی دی نه طالب کړی دی. د دې سره په څنګ کې موږ همیشه پر حکومت دا غږ کړی دی او مشوره مو ورکړې ده چې وروره سوله په مصلحتونو باندې نه راځي، سوله په ډلو ټپلو په حزبونو په ګوندونو په دغو شیانو باندې نه راځي. سولې دپاره په هر څه کې مصلحت کوي، په هر څه کې ډلې ټپلې رامخته کوي، په هر څه کې معاملې کوي، خو په سوله کې هغه معامله وکړي چې د ولس په خیر، د وطن په خیر. په سوله کې باید 45 میلیونه نفوس لرو، د دې څخه باید د 45 میلیونه نفوس څخه یو یو نفر چې ورور چې راټول کړي، دا 45 بالخیر خلک، د منطق خلک، د علم خلک، د تجربې خلک، هم به په دغه د سولې په مشالی مصالحې په عالي شورا کې ځای پر ځای وای، هم به د دې څخه دا پلاوی تشکیل شوی وای، قطر ته به تللی وای، هم به په کور دننه موږ د افغانستان خلکو ټول په حکومت کې ځان لیدلی وای چې واقعا دغه منطقي پلاوی دی، علمي پلاوی دی، باصلاحیته پلاوی دی، دا خلکو ته اوس یو تامه شته چې سوله راولي. مګر بدبختانه دا کار حکومت نه دی کړی. خپله ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په حکومت کې هم یو واحد دریځ تر اوسه نه دی رامنځته شوی. د سولې په پروسه کې حکومت هم باندې کوي، د حکومت هم هغسې څنګه چې لازمه ده باید کار وکړي هغسې نه دی کړی. طالبان هم څنګه چې لازمه ده چې هغسې دا پروسه پر مخ یوسي هغسې نه ده وړی. امریکایان هم څنګه چې لازمه ده چې په دې پروسه کې مهم او اساسي رول لري چې دا پروسه باید مخته یوسي او په هغسې شکل چې د افغانستان د خلکو اراده باید تمثیل سي نه ده تمثیل کړې. نو بینان مشکلات له ټولو اړخونو څخه موجود دي. غوښتنه مو هم دا ده چې دغه مشکلات هر څه کنی، نو دا مسله د سولې په مسله کې، په دغه سیاسي مسله کې بیا مخ هغه طرف ته وراوړي چې د دې پروسې کې بانې کې او له دې پروسې ځان باسي.
بله، ځینې کسان وایي چې ولسمشر ځکه د مصالحې عالي شورا نه جوړوي چې بیا خو به تصمیم د مصالحې عالي شورا نیسي او د مصالحې عالي شورا ښایي داسې تصمیم ونیسي چې هغه ولسمشر نه غواړي، نو له دې عمله د مصالحې عالي شورا نه جوړوي. فکر کوي دا به یو اساسي عامل وي؟
زه په ټوله کې فکر کوم که چیرې حکومت د مصالحې عالي شورا رامنځته کړي، یعنې د کاغذ پرانۍ څخه یې وباسي، عملي کار ورباندې وکړي، د هېواد په سطحه تکړه تکړه خلک راټول کړي او په هغې ځای پر ځای کړي او د سولې دپاره واقعا یو اراده پکښې موجود وي، زما بیا هم نظر دا دی چې هغه شورا به بیا هم د رئیس جمهور سره په تفاهم باندې، د هغه سره په هماهنګي باندې، د هغه سره په ناستو په مشوره باندې پر مخ باندې ځي. یعنې که رئیس جمهور ونه غواړي هغه په شورا کې هم کېدای شي چې ستونزې او مشکلات رامنځته شي، لکه اوس چې رامنځته شوې چې جوړه شوې نه ده، خو هغه ستونزه او هغه مشکل به کېدای شي ډېر نه وي، ځکه رئیس جمهور دی واک لري، صلاحیت لري. بیا د افغانستان رئیس جمهور د نورو دنیا دا فرق کې په نورو نړۍ کې واکونه تقسیم شوي، دلته هر څه واکونه د رئیس جمهور په لاس کې دي، که قانوني کې که غیر قانوني کې، زړهیي چې هر څه غواړي هغه کوي. نو بینان هغه تشویش هم باید حکومت ته ځان سره ونه لري، خو تر ټولو مهم به حکومت ته دا وایي چې خپل د ځان دپاره یې دغسې بیکګراوند جوړ کړی وای، یو دغسې سیستم یې رامنځته کړی وای چې خلکو ورته ویلي وای چې وله شا به شا پرین تاسې د مصالحې عالي شورا رامنځته کړلې، دا د طالبانو ته مو 15,000 بندیان ور ایله کړلې، مذاکراتي پلاوی مستولی دي، خنډ نه پکښې جوړوي، مشکل نه پکښې جوړوي، د طالبانو سره خبرې کوي، هغه نواقص چې په مذاکراتو کې راتللی د طالبان طرف هغه دوی ولس ته ویلی، بیا به په هغه صورت کې به موږ ټول خلک د حکومت سره ملګري شوي وای چې تاسو خو پر حق یاست، سل فیصد طالب نه حقیقي. ما مکه اشاره ورته وکړه لکه غر داسې کربوڼه دي، څنګه چې طالب په دې پروسه کې په ښه اخلاص باندې قدم نه اخلي، دغسې حکومت په ښه اخلاص باندې قدم نه اخلي. اصلا دغه د سولې پروسه چې دغه مسله تر ټولو مهمه دا ده چې د سیمې د استخباراتو په لاس کې ده، هغه د سیمې استخباراتو، د نړۍ استخبارات هم پر حکومت باندې تحت تاثیر دي، او هم پر طالبانو باندې دي. نو بینان په دواړو اړخونو کې د هغوی فشارونه دي په همدغه اساس باندې دا د سولې پروسه د هغه رقم ته ټکنۍ روانه ده. که چیرې دواړه طرف په خپل واک اختیار کې وای او د دواړو طرفونو واقعا اراده وای واقعا د دې دپاره نیت ښوولی وای چې سوله به راځي، نو زه په دې باوري وم چې په دې دوه میاشتو کې به هم وربند سوی وای، هم به سوله راغلی وای، هم به دواړو پر مخ سره مچ کړي وای، یو بل ته بیا ګل نیولی وای چې بس شل کلونه یا ته ناکې یا زه ناکې، بس د شلو کلونو څخه افغانستان مرستې د دواړو وطن دي، کور مو دي، پر دې ولسو پر دې وطن رحم پکار. ګلان بیا یو بل ته سره ډالۍ کړي وای، دواړو به یو ښه ښایسته حکومت سره جوړ کړی وای، د افغانستان د ولس اراده به تمثیل کړی وای. مګر بدبختانه چې د سیمې استخباراتو د نړۍ استخبارات پر حکومت پر طالبانو پر دې ډلو ټپلو ټولو تحت تاثیر دی، د هغوی فرمایشات یا حکومت طالبان خپله د دې پروسې څخه ځان کوڅرانه نسي ایستلی، نو دغه مشکلات دي چې پروسه ډېره ټکنۍ کړې ده.
بلې، پرون ولسمشر غني له پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله او استاد صیاب سره لیدلی وو. اول ته دا خبره کړې وه چې د مصالحې عالي شورا پر جوړولو او د دې شورا پر لومړنۍ غونډې خبرې شوې دي. فکر کوي چې ښایي دغه سیاسونو فشار وړی وي او بالاخره ارګ حاضریږي چې دا شورا جوړه کړي؟
باید د افغانستان سیاسون باید پر حکومت باندې فشار راوړي، باید پر حکومت ووایي چې وروره که طالب خپل کار کې خپل پلان لري، پروګرام لري، ته وروره خپل شی جوړ کړه، هغه نواقص چې پتا کې دي، هغه ستونزو مشکل چې پتا کې دي، هغه حل کړه چې خلک در سره په تفاهم سي او سیاسي اجماع رامنځته سي، نو په دې هغه صورت کې به دا د سولې پروسه پر مخ ولاړ سي. که به دغه پروسه کې په ټولو سیاسونو باندې، پر افغانستان، پر ولس باندې، پر ټولو خلکو باندې غږ کوم چې پر حکومت کې هم فشار راوړي، ځکه په حکومت کې هم نواقص ده، په حکومت کې هم هغه څه چې موږ غواړو هغه نه دي سوي تر اوسه پورې، کاش چې سوي وای، ځکه دا ملت به په خیر وای. نو دا چې په تېره ورځ د دوی ناسته سوي ده او د دې سره په څنګ کې مخکې ناسته سوي دي، ښه خبره دا ده چې د مصالحې عالي شورا رامنځته سي، جوړ سي، په راس کې سالس بالخیر کسان راسي، د هېواد د بېلابېلو اقشارو څخه، سیمې څخه، یوازې او یوازې سوګند یې دایي چې وطن ته، خاورې ته وفادار دي، خلکو ته وفادار او په هغه راسته کې پر مخ باندې ولاړ سي. که چیرې دغه رقم ته موږ دې خواته حکومت کې دا ستونزې مشکلات ولرو، واحد دریځ ونه لرو، مصالحې عالي شورا نه یي، د خلکو راټولول نه یي، یو اراده موجوده نه یي، د هاخوا څخه په طالب کې موږ دغه مشکلات لرو، په هغه خپل مشکلات حل نه کړي، دا خپل مشکلات حل نه کړي، او بیا یو قوي او منطقي ژبه اول په خپلو منځونو کې د سیمې د استخباراتو، د نړۍ د استخباراتو او هیوادونو سره پیدا نه کړو او هغوی ته قناعت ور نه کړو، نو تر هغه وخته پورې په دغه بدبختي او د دغسې جاهلیت شاهدان اوسو.
بله، او مخلص صاحب، نن په دوحه کې د افغان ټیم یو ویاند ویلي چې مهم پرمختګونه شوي او د سولې پروسه یو نوي پړاو ته داخليږي. فکر کوي چې طرزالعمل لانجه نوره ختمه ده او اوس په اجنډا باس کیږي چې پر څه به باس کیږي او څه به نه کیږي؟
ولزما خپل ډیر باور ده د طالبانو د سولې په دغه پروسه کې، ماته د هغوی په نیت کې ماته شک دي، ځکه طالب باید د اوسنیت له مخې څخه اول د واري د افغانستان د خلکو سره او د دې وطن سره یو وربند کړی وای، نور د وحشت او دهشت او د کتلګا بند کړی وای، ویلی وای چې امریکایانو سره متوافق وکړي هغوی افغانستان نه وځي، نو نور د افغانستان د ولس سره، له حکومت سره هم وربند دی او د سولې خبرې پر مخ باندې وړو. څونه ښه خوند بیا کړی وای، موږ به دا ټول راولاړ سوي، طالبانو ته به مو ګلان په لاس کې نیولي وای او پر مخ به مو مچ کړی وای چې جار موسم قربان موسم ډېر نیک کار مو وکړي. مګر طالب هم بیا چاره د پردوی د استخباراتو دپاره او د هغوی په لومه کې لوېدلی دي، دغه شان یې ونه کړل، او نه د خپل سر دی او نه د خپل واقعیت او استقلالیت لري په هغه شکل چې دوی وایي. نو بینان طالبان هم په دې پروسه کې باندې کې، لکه حکومت چې مسایل پکې رامنځته کوي، دا ستونزې او مشکلات پکې را جوړي، طالبان هم ستونزې او مشکلات پکې را جوړي. بیا به طالب په ویلي وای چې حکومت او ولس ته بیا ویلي وای چې موږ خو دا د اماده یو مذاکراتو ته، موږ غواړو چې دا وربند وکړو، سولې خبرې پر مخ ولاړ سي. ولس ته بیا ویلي وای چې حکومت دغه ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، موږ به ټول حکومت ته مخ وراړولی وای چې حکومت ملامت یې په طالب باندې. مګر بینان طالب هغه شی هم نه دي کړی. زما باور دا دی جناب واحدي صاحب د طالبانو په دغه روان پت او سوس دریس کې چې هلته ناست دي په قطر کې مزید چرچی دي او دلته کتلګا روانه ده، د دوی نیت ماته سم نه معلومیږي او زه ما هیڅ باور نه راځي چې پر دغه هڅو چې اوس روان په قطر کې که د حکومت نمایندګان دي که د طالبانو زه له دوی څخه هیڅ په دغه رافیده باندې په دغه رقم چې اوس دوی روان دي د سولې هیڅ اراده نه وینم او نه هڅې وینم چې دوی د افغانستان ته سوله راولي ځکه د دوی ټوله ورځ هلته پر کوچنیو کوچنیو مسایلو پر ډیرو جزو جزو مسایلو باندې سره تیریږي ای کاش دوی د دې څلوېښت میلیونه میلیونه نفوس لپاره پنځوس میلیونه نفوس لپاره هغه اولیتونه اول در کړي وای پېژندلې وای پر هغه کار کړی وای هم حکومت کار کړی وای هم طالب کار کړی وای په هغه صورت کې به موږ د دواړو طرفو څخه ډېر خوشحاله سوي وای دواړو ته به مو ګلان په لاس کښې نیولي وای او پر مخ به مچ کړي وای مګر اوس لکه غر داسې کربوڼی دي څنګه چې حکومت دا پروسه تخریبوي د هغه رقم طالبان دا پروسه تخریبوي او فقط یوازې او یوازې قرباني دا بېچاره او مظلوم ولس ورکوي.
بلې مخلص صاحب، وروستۍ پوښتنې په توګه، که څه هم تاسو وویل چې که پروسه دغسې روانه وي ډېره هیله نه لرئ، فکر کوئ چې دا حالت به تغییر شي او پروسه به مثبت طرف ته لاړه شي؟
زه په ټوله کې په دې پروسه کې که چیرې د سیمې استخبارات او د نړۍ استخبارات او هېوادونه چې د افغانستان یې د فوټبال ګین ځینې جوړ کړی چې یو یوه ته ورچوټي بل یو بل ته ورچوټي که د هغوی واقعي اراده سوله او وی غوښتل چې د سولې پروسه کامیابه شي زه په دې متیقینه یم چې بیا به نه دغه کوچنی کوچنی جزي په هغه صورت کې به بیا دا پروسه پر مخ باندې تللې په ضرب د یوه هفته کې به دا پروسه حل شوي او افغانستان به د ډېرو ښوښو مسایلو شاهد شوي مګر که هغوی ونه غواړي او خپله د افغانستان خلک چې طالبان حکومت دي د دوی نیتونه د هغه رقم د سره پاشلي یو بت یې په زړه کښې هغه شل کلنې طرفګنۍ موجودې نو خدای خبر چې دا ولس به د سولې شاهد کېږي خو غوښتنه مو ځینې دا ده د دواړو طرفونو څه چې له خدایه وبېرېږي د اخرته وبېرېږي پر دې ولس رحم په کار دي پر دې ولس شفقت په کار دي د دې ولس پر سر لاس تېرول په کار دي د دې ولس لپاره هغه ولیتونه درکړي چې په هغوی کښې اول وربند دي د وربند وروسته مذاکرات دي خدای دې وکړي لس کاله به نه په نیسي شل کاله نه په نیسي وربند وکړي په دې وربند کښې اوس نه امریکایي وژل کېږي په دې وربند کښې نه بهرنۍ وژل کېږي یوازې افغانان وژل کېږي هغه که حکومت دي هغه که طالب دي هغه که ولس دي ټول افغانان دي او د دغه وژنه یوازې قتل دي نه جهاد دي نه اسلام دي هېڅ شی نه دي یوازې قتل دي او دغه به ټول قاتلین یي که حکومت دي که طالب وي که د سیمې استخبارات وي نو بینان غوښتنه مو دا ده چې اولیتونه وپېژني او پر هغوی باندې په ډېر زر بلاجل وخت کښې کار وکړي تر څو دغه ولس یو لږ ډېر د ارسه واخلي په هغه صورت کښې به موږ دوی ته ګلان ډالۍ
له ښاغلي ثناءالله مخلص او ښاغلي ذاکر جلالي په مننې د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بحث مو همدومره وو تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.